لپاره. دوی په زندانونو کې اچول کیږي، دوی شکنجه کیږي.
د ښځو د حقونو فعال فریده حفیظ بیا وایي طالبانو د ښځو حقونه د مهر او میراث ترڅنګ په څو نورو مواردو خلاصه کړي، خو د زده کړو او کار حقونه یې نه مني او ترې محرومي کړي دي.
زه د دوی څخه دا پوښتنه کوم، کله چې یو مېرمنه پوهه ونه لري، علم ونه لري، تعلیم ونه لري، هغوی څنګه پوه شي چې میراث یعنی څه، هغوی څنګه پوه شي چې مهر یعنی څه؟ دوی د مېرمنو هغه بنیادي حق باندې سترګې پټوي کوم چې هغوی دوی ته الله تعالی ورکړی دی، شریعت ورکړی دی، یا په زمین کې د یو انسان په ډول باندې دوی لري. دوی د مېرمن څخه د دوی بنیادي حق اخلي، او دا هغه څه دي چې د طالبانو حکومت اصلا مني نه.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په خپل وروستۍ وینا کې غوښتنه کړې چې د دوی په حکومت او دینی عالمانو د لخکارنې وکړه وشي، ځکه د نوموړي په خبره دښمن ترې ناوړه ګټه پورته کوي. نوموړي همدا شان ویلي دي چې که یې حکومت ختمیږي، همدا تفرقه او اختلافونه به یې نړوي. د یادونې ده چې تر مولا هیبت الله خونزاده مخکې هم ګڼو طالب چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو حقونه خوندي دي او ګڼ محدودیتونه یې لنډمهالي بللي وو. خو څه باندې دوه کاله کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د ټالۍ غږ نه دی پورته شوی، او نه هم نجونې بیرته د پوهنتونونو د سپینو او تورو تختو مخ ته کېناستلې دي. د دې ترڅنګ په ښځو د کار محدودیتونه هم نه دي لرې شوي. طالبانو په خپله واکمنۍ کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ په وروستیو کې ځینې هغه مېرمنې هم زنداني کړې دي چې د دوی لخوا د ناسمو جامو په اغوستلو تورنې شوي. که څه هم ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو له طالبانو په ځلونو غوښتي چې په افغانستان کې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د هغوی حقونه دې ورکړي، خو طالبانو لا تر اوسه دا محدودیتونه نه دي لرې کړي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغ لاس زملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صاپی پر مخ وړي. په هرات ولایت کې یو مور وایي چې بیوزلی دې ته اړه کړه چې خپل لس کلن لور د ناوی په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې په دغه راپور کې چې اوس یې غواړو چې واورو، دا غواړي چې نوم یې یاد نسي، خو وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبز شارګوټي اوسیدونکی ده. نوموړی چې د لسو ماشومانو مور ده، د دې ازادي راډیو ته وویل چې خپله کم عمره لور یې په 1000 افغانیو وپلورله. په دې اړه باندې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم یو راپور کړی و چې پکښې ویل سوي و چې د هرات ولایت په سبز شارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات سوي دي. اوریدونکو، اول به په دې اړه یو راپور واورو او بیا به د موضوع په اړه باندې خبرې پیل کړو.
متاسفانه سن سال دختر تا پسر 30 سال فرق اینه، یعنی دختر 10 ساله، داماد 40 ساله.
په هرات کې یو مور چې وایي بېوزلۍ دې ته اړه کړې چې خپله 10 کلنه لور د ناوې په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې راپور کې یاد شي، وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبز ښارګوټي اوسیدونکي ده. نوموړی چې د لسو ماشومانو مور د ازادي راډیو ته وویل خپله کم عمره لور یې په 1000 افغانیو پلورلې ده. کریمي وایي د پیسو په اوږد مهال او لنډه موده کې د هغې اقتصادي ستونزې نه دي هوارې کړي، او خاوند یې چې 2 کاله وړاندې په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شوی و د کار توان نه لري. هغې د خپل لور د پلورلو په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره وویل:
خانواده
د هغه کورنۍ نشي کولی هغه په سمه توګه اداره کړي، او هغه هم کور نشي اداره کولی. په هر صورت ویلی شو چې دا ماشوم د ستونزو له امله له منځه تللی. زه واقعا د یوې مور په توګه افسوس کوم، او زه د هغو میندو او پلرونو لپاره افسوس کوم چې زما په څیر کار کوي.
کریمی زیاته کړه وروسته له هغه د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله اړه شوه چې خپله کم عمره لور وپلوري، چې د اچار جوړولو او پلورلو سوداګري یې کوله، او د طالبانو حکومت په ډیرو برخو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د هرات ولایت یوه بل اوسیدونکې مریم هم ادا کوي چې د ترور لور یې د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په موخه اړه شوه چې خپله له 10 څخه تر 14 کلنه لور د پیسو په بدل کې وپلورله. د مریم په وینا د دغې معاملې قرباني شوې نجلۍ پلار پر نشو روږدی او مور یې بېکاره ده.
زموږ د خپلوانو څخه یوه د خاله لور مې وه چې اړه شوه خپله لور وپلوري تر څو پیسې ترلاسه کړي او د نورو ماشومانو لګښت پوره کړي، ځکه چې زما د خاله د لور مېړه پر نشه روږدی دی او د خپلې مېرمنې او ماشومانو لپاره د کور خرڅ نشي پیدا کولی.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې ویلي دي د هرات ولایت په سبز ښارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات شوي دي. د یادې رسنۍ د معلوماتو له مخې په سبز ښارګوټي کې چې هلته د بې ځایه شویو خلکو کورونه او خیمې شته، 113 نجونې د ناوې په توګه پلورل شوي او د 114 نورو نجونو کورنۍ د پیرودونکو په تمه دي. په دې راپور کې راغلی چې دا شمېره د سروې شویو کورنیو 40% جوړوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغه ښارګوټي کم عمر نجونې په $2000 پلورل کېږي او ډېری یې د پیرودونکو کورنیو ته د ناوې په توګه ځي چې د کورنیو ډېرو کارونو ته اړ کېږي. هغې ته ورته چې میرمن کریمي د خپلې 10 کلنۍ لور د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل، که څه هم تر دې وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې کم عمره ودونه یو څه عام وه، خو د کورنیو اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د نجونو پر وړاندې ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو دروازو له تړل کېدو وروسته یادې لړې ظاهرا زور اخیستی. که څه هم د طالبانو حکومت په 1400 لمریز کال د لیندۍ په میاشت کې فرمان ورکړ چې نجونې دې د خپلې خوښې له مخې واده وکړي او ملکیت باید ونه لري، خو ظاهرا خلک د اقتصادي اړتیا له امله دې کار ته دوام ورکوي. دغو کورنیو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کم عمره نجونو خرڅلاو د دوی د اقتصادي ستونزو دایمي حل لاره نه ده، بلکې د ډوډۍ د پیدا کولو لنډمهاله لاره ده چې بیا یې د قربانۍ نجونو لپاره دومره لوړه ده چې هغوی له فزیکي ستونزو او خفګان سره مخامخ دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې رحمت صاحب پر مخ وړي. تاسو په راپور کې اوریدل چې په هرات ولایت کې یوې مور ازادي راډیو ته ویلي چې د بې وزلۍ له کبله یې خپل لس کلن لور د ناوې په توګه پلورلې ده. دې ښځې ویلي چې د لسو ماشومانو مور ده او خپله کم عمره لور یې په 10,000 افغانیو پلورلې ده. په ورته وخت کې واشنگتن پوسټ هم تر دې مخکې یو راپور ورکړی و چې ویلی وه د هرات ولایت په سبز شارګو ټیکې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات شوي دي او دا ځکه چې خلک د بې وزلۍ څخه سر ټکوي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده ته منصوب یو ژغ د چهارشنبې په ورځ په رسنیو خپور سو چې پکښې ادعا سوې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر مهال د ښځو حقونه خوندي شوي دي. د ملګرو ملتونو ادارې او چا د یو راپور له مخې هغه ښځې چې د کور سرپرستی کوي تر نارینه سرپرستانو ډیر په بد اقتصادي وضعیت کې دي. بې وزلۍ ولې تر ډیره ښځې ځپلي او څه کېدای سي چې د دوی وضعیت بدل سي؟ طالبان کوم مسؤلیتونه په غاړه لري؟ اوریدونکو تاسو کولی سئ چې پر دغو موضوعاتو باندې خپل نظرونه راسره شریک کړئ. د ازادي راډیو واتساپ شمیرې ته مستقیم زنګ ووهئ او په دې خپرونه کې له موږ سره خپل نظر ووایست یا هم د میلمنو څخه کوم غوښتل چې پوښتنه مطرح کړي. د واتساپ شمیره ده 00420023008111. یو ځل بیا هم شمیره درته وایم اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې پر دغه واتساپ شمیره باندې موږ ته زنګ راووهئ او موږ به ستاسو ږغ په دې خپرونه کې شامل کړو. 00420023008111. هغه اوریدونکو چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي یا یې ږغ پورته په لیکلې بڼه باندې هم موږ ته کولی سئ چې خپل پیغام پرېږدي پر همدغه واتساپ شمیره باندې. او د ښځینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهئ، دغه خپرونې تاسو پر مسایلو راڅرخی او موږ ته ستاسو نظر مهم دی. اوریدونکو په دې خپرونه کې زموږ میلمنې اغلی قمر نیازی، اغلی ډیوه امرخیل او اغلی ممتاز یوسف زیدی له دوی سره به خبرې پیلوو. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو استې په دې خپرونه کې له موږ سره خبرې کوئ. اغلی ممتاز یوسف زی، لومړۍ پوښتنه ستاسو څخه کوم، تاسو واوریدل چې په هرات ولایت کې خلک اړ سوي دي، دا یوازې شایي هرات ولایت نه وي بلکې نور د افغانستان نور ولایتونه هم وي، خو چون دلته په داسې یو وضعیت کې دغه راپور کول سوی دی چې سلګونو نجونې د واده په نوم باندې پلورل سوي دي، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ او جدي وضعیت دی؟
سلامونه تاسو ته او تاسو میلمنو ته، تخنیکی تیم ته وړاندې کوم، خدای کو تاسو روغ جوړ سات سلامت اوسئ. زه ډیره متاسفه یم ځکه چې مونږ هر ورځ په دې افغانستان کې داسې خبرې مونږ اورو چې مونږ وجود د په دې خبر کې مونږ ذهن نورم ضعیفیږي. متاسفانه چې په دونه وخت تقریبا دغه 10 کلو تیره جمهوریت حکومت کې خلک هم د خپل حق او حقوق نه خبر نه و، او دغه مسایل چې اوس خلک جنکیان په دغه خرسی یا فرض مثال په جنکیان لاسکان دولسکان دوی واده کوي، دا تیر حکومت کوم دغه خبره وه، هغه ده په دونه کلو کې دغه د افغانانو ښځو همیشه په هر بخش کې دوی قربانیان دي، همیشه استونز مشکلاتونه دا چې فکر وکړي چې یو افغانستان کې آر ورځ نور هم خلځه خپل دی حق نه او خپل دی حقوقونه دی لره پات کیږي. په دې وجه چې اوس مکتب بند دی، پانتون بند شو، دوی بیچارهګان څنګه خپل د حقوقونه دی خبر شي؟ دا خو نه خبرېږي. خو تاسو فکر وکړئ چې دغه ولایتونه کې، ولسوالیګانو کې، د قرا او قصباتو کې خلک دغه درې څلوېښت کاله نه دې طرف ته چې په افغانستان کې انقلاب شروع شوی دا ټول خلک د هلم نه لرې پاتې شوي دي. او داسې ولایتونه موږ لرو چې حسن ښځه خپل د مهر باندې نه پوهېږي، د خپل د حقوق نه پوهېږي. زه حق حقوق لرم، فقط دومره پوهېږي چې دغه ما حق حقوق دغه دی چې زه دغه ډوډۍ پخه کړمه او خپل نارینه لپاره ډوډۍ تیار کړم او د دوی قومندې لاندې زه کار وکړم. اوس هم د خبر هم داسې روانه ده. اوس فکر وکړئ چې په ټول افغانستان کې همیشه موږ ښځه افغانستان کې متاثر دي. اوس موږ نور اسلامي مملکتونه هم لرو، د ښځې حق هم معلوم ده، حقوق هم معلوم ده، تعلیم هم معلوم ده، کار هم معلوم ده. دوه نیم کال دې طرف ته فکر وکړئ چې په افغانستان کې بې سوادي شو، بې ثباتي ده، نو خلک خپل د نارینه لپاره هم کار نشته، ښځه له نه کار نیول شو او دوی لپاره کار نشته، نو یو ښځه چې یو لاس اولاد ولري هغه بیچاره به څه وکړي؟ خو داسې وایي چې د دې ژوند هغه ژوند دی، خو یو نفر چې څلوېښت کال یا دېرش کال وي وایي واده وکړي چې زه د دې شوې باطنه زه خلاصه شم. اوس موږ حل لارې چې ده، حل لارې ده چې حل لارې موږ دلر چې باید
اوریدونکو زه فکر کوم چې د اغلی یوسفزی رابطه له موږ سره قطع سو، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته وصل کړو له سټوډیو سره. اوس هم اغلی ډیوه امرخیل ته ورځو. امرخیل صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستې له موږ سره خبرې کوي په دې خبرونه کې. ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، د بېوزلۍ کچه چې تر دې حده پورې زیاته سوې چې خلک خپل اولادونه پلورلو ته اړ شوي دي، ستاسو په نظر دغه څومره یو د اندېښنې وړ خبره ده؟
سلامونه تاسو ته، ډېره زیاته مننه. دا البته متاسفانه که زه ووایم چې اوس مهال افغانستان کې هر یوه بده پېښه چې رامنځته کېږي د افغانستان مېرمنو په ژوند باندې ډېره منفي اغېزه لري. او دا واقعیت په داسې حال کې چې په دې وخت کې افغانستان مېرمنې تر بل هر وخته د دوی زړونه ډېر پر هر ژلي دي، ځکه چې دوی اوس له خپلو مشروع حقوقو څخه دوی بې برخې دي. هغه حقونه چې الله پاک د شریعت په رڼا او د اسلام په چوکاټ کې دوی ته ورکړي دي. او بیا هم زموږ د ټولنې خلک چې یا کېدای شي ممکن د پردي پالۍ له وجې نه او یا هم د جنسیتي تعصب له وجې نه دوی بیا هم د الله پاک له امرونو نه مخالفت کوي او د ښځو په حقونو باندې همیشه ظلم کوي یا په دوی باندې دوی په حقونو همیشه تیری کوي. نو دا وضعیت چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوی دی، ځکه چې مېرمنې له هر خوانه ځپل کېږي، له هر خوانه یې دوی حقونه نقض کېږي. او دا هم یو واضح حقیقت دی چې کله چې د مېرمنو نه حقوق اخیستل کېږي او مېرمنې بیکاره کېږي، بل دا چې هغه وخت چې کورنۍ هم بې وزلۍ ته ورسېږي، فقر ته ورسېږي، کار زمینه برابره نه وي په افغانستان کې، نو ځینې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې بیا هم له انجلکۍ نه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. البته بدبختانه چې زه وایم تل په افغانستان کې نجونې یا مېرمنې د یوې وسیلې په توګه کارول شوې دي. او دوی اوس مهال هم هغه د خپلو اقتصادي ستونزو د لرې کولو لپاره بیا هم له نجونو نه د وسیلې په توګه کار اخلي. البته زه په دې کې دا هغه کورنۍ نه ملامتومه، هغه کورنۍ چې مثلا یو کونډه مور ده هغه نشي کولای، بل د حل لاره نه لري، هغه کار نشي کولای. موږ تاسو ته معلومه ده چې د کار زمینه نشته ده، په هغه باندې که مثلا پخوا یې کومه دنده درلودله اوس هغه دنده اجرا کولای نشي یا کومه بله حل لاره نه لري، خو هغه به اړ وي دې کار ته چې دا کار وکړي. ولې ځینې داسې کورنۍ شته دي چې اوس مهال صرف دې ته ناست دي چې یو پلمه ولټوي، یو بهانه ولټوي د دې لپاره چې مثلا یو پلار د وایي چې زه کار نشم کولای یا کار نشته دغه ته تاسو ګوریه، مثلا طالبان خپل کسان په وظیفو باندې ګماري، ټول خلک یې وایي ستوي خپل کورنۍ لپاره یو بهانه لټوي، ځکه چې زه زما یوه سنفی هم همدغسې ما ته هغه ورځې زنګ وخلو وی چې زما پلار غواړي چې ما یو کس ته واده کی ولې هغه کس په یو لری ولایت کې دی او زه نه پیژنم او نه پیژنم چې دا څه رقم تکاس دی خو یوازې پلار ته مې دومره ویلي دي چې تا ته ډېرې زیاتې پیسې درکوم او ته به دا لور ما ته واده کی. نو بیا ما دې سره خبره وکړه چې سیده ستا پلار خو تا ته دا خبره کوي ولې ته باید په دې کې چوپ پاتې نه شې. وی چې نه زما خو ټولې خویندې همداسې واده کړل زما پلار چېرته دا خبره مني زما په خبره باندې چېرته کوي. نو بیا ما دې ته دا وویل چې سیده ستا خویندې واده کړې ممکن هغوی تحصیلات ستا په اندازه نه وه ممکن هغوی ستا په اندازه بغاوت کولی نه شوه ممکن هغوی د ښو او بدو توپیر ستا په اندازه کولی نه شوه ته خو کولی شې. نو په دې کې بیا هم هغه نجونه چې واقعیا له دغسې پیښو سره مخامخ کېږي په کورنیو کې دوی باید بېرته ولاړې شي د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي تر څو به دوی ویرېږي تر څو به دوی چپ پاتې کېږي تر کله به موږ چپ یا خاموشه پاتې کېږي تر هغه چې موږ خاموشه پاتې کېږي نور هم زموږ حقوق راڅخه اخیستل کېږي. نو باید چې موږ مقاومت وکړو بغاوت وکړو په دې کې چې دا زما حق دی هېڅکله زه ستا د کور وسیله نه یم چې ته یو د کور د سامان په ډول باندې چې ته کله کمزورې شي ضعیفه شي یا خوار شي فقیر شي ته بیا ما خرڅه کې او زما په پیسو باندې خپل ژوند جوړ کې. نو واقعیت چې دا یو ډېره یعنی یو دود ګرځېدلی اوس مهال په افغانستان کې چې یوازینی علت یې همدغه اوسنی نظام ده ځکه چې همدغه نظام چې رامنځته شولو په ډېرو پلمو په ډېرو بهانو باندې خلک له دندو نه ګوښه کړل هغوی باندې هره لاره قطع کړل د رزق او د روزي ګټلو لارې چارې په دوی باندې بندې کړلې چې اوسنی دغه وضعیت رامنځته شوی دی او بدبختانه چې که داسې به جریان ولري نو بیا به هم تاوانې د افغانستان نجونو او د افغانستان مېرمنو ته رسېږي.
ډېره مننه آغلي امرخیل زه بېرته تاسو ته راځم. آغلي قمر نیازی ستاسو څخه هم مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده په داسې حال کې چې بې وزلي خپل اوج ته رسېدلې ده د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده ته منسوب یو ژغ پرون د چهارشنبې په ورځ په رسنیو باندې خپور سوی دی چې په دغه ژغ کې ګواکې اخندزاده خبرې کوي او دی وایي چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه ورکول سوي دي. زه غواړم چې اول د دغه ژغ واورو بیا بس تاسو څخه د دې د خبرو په اړه پوښتنه وکم.
وایي مراد کې بشر حقوق نه دي مراد شي د ښځو حقوق نه دي مراد شي د ښځو په حقوق کې شپږ نمبر شپږ ماده یې فرمان موږ صادر کړی دی چې دغه ظلمونه په افغانستان کې د ښځو سره کیږي. دا نظامونه ټول چې ترسیم دي هیڅ چا د ښځو حق نه دی ورکړی. ښځو په زور باندې مه ورکوه د ښځې مهر مه خوره ښځو په نکاح مه مجبوره کوه کونډه په زوره مه په نکاح کوه ښځې ته میراث ورکړه د ښځو حقوق مه ضایع کوه. دا موږ نه فرمان صادر کړی دی علما اوس پر هغو باندې شرح کړي دي کتابونه یې جوړ کړي دي په ډېر لنډ وخت کې به د هغو شرح او دا فرمان راووځي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو نیوز خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خونزاده ته منسوب یو غږ واوریدئ چې د چهارشنبې په ورځ په رسنیو خپور سوی دی او په دغه غږ کې تاسو واوریدل چې ګواکې دا غږ یعنی د هیبت الله خونزاده دی او دی وایي چې دوی د ښځو د حقونو په اړه باندې یو فرمان صادر کړی دی چې شپږ موارد پکې راغلي دي او دی ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه پر ځای سوي دي. اغلی نیازی ستاسو څخه زما پوښتنه دغه د اول چې دی خبري شروع کوي په اوله جمله دغه پوښتنه ده چې دی وایي د ښځو حقونه په امارت کې نه دي مراد سوي دی دغه پوښتنه کوي. زه غواړم چې هم دغه پوښتنه ستاسو څخه وکم چې آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو په امارت کې د ښځو حقونه مراد سوي دي؟
سلامونه تاسو ته او د دغه خبرونې ملمنو ته محترم او معزز ملمنو ته هم د شانتي د افغانستان ټول ولسونو ته کدا ځخ دقیقا د هیبت الله اخندزاده وی نو ولې دون زند وکړل دغه فرمان په صادرولو کې دغه فرمان په صادرولو کې ولې دومره زند وکړه؟ نن سبا د کله د دوی د حکیمت پر کیږي وس د یو صوتي نوار نشرې چې واکې دوی د شزو حقوق ته پاملرنه کوي او احترام او درناوی ورته لري، او شاید هیڅ حکومت او هیڅ دوره کې داسې حق شوز ته نه ورکول سوی. هغه حق او هغه حقوق چې شزي په شریعت کې لري چې دوی غواړي واکې دوی پلي کې او تطبیق کې، نو ولې د دونه په دغه فرمان صادرولو کې ځنډ وکړي؟ اوله پوښتنه دا ده. دوامه پوښتنه دا ده چې تیر ځل هم چې طالبان پر قدرت باندې راغله، د افغانستان ولسونه دغه ته اړ سو، مجبور سو چې دا ورسره ومني چې موږ لوړین دي په کور کې کښېنې، ښځې د کار نه کوي، ښځې یا د کور دي یا د ګور دي، بې تعلیمه دي پاتې سي، بې سواده دي پاتې سي، به حق حقوق دی پاتسی، او بالاخره خلق دې ته مجبور سو چې د لورګانو خرڅلاو شروع کی. په ډیر کوچنی عمر کې واده کی نه څوک بس خاصګر و، نه څوک پښتني کول والاونه، او همدغه حالت همداوس جریان لري. کونډه دا اوس په زور نکاح سوی ده، د ماشوم په ماشومتوب کې انجلۍ ورکول سوی ده، میراث خوند ته نه ورکول سوی. تاسو بلارسی که تاسو رښتیا دا خبره کوي چې تاسو شرعي حق شوز ته ورکوي، خو تاسو بلارسی خپل قضایي مسایلو ته مراجعه وکړي چې څونه شته د میراث غوښتنه لپاره په نوبت ناس دي چې اته نوبت نه ورته ورکول کیږي، اته هغه وکیل او هغه قاضي ته نه پرېښول کیږي چې د دوی دوسیه ورسره ده چې دا هغه سره یې واري وویني، ځکه چې هغه وکیل او هغه قاضي او هغه مسؤلین ټول د سرانوالۍ تغییر او تبدیل سوي دي، نوي خلک راغلي د هغوی په ځای باندې مقرر سوي دي. نو کوم حق تاسې ښځو ته ورکړی دی؟ یو حق خو یې موږ ته راوښیاست چې تاسې هغه تطبیق کړی ده، ورکړی مو ده چې موږ یې درسره ومنو چې رښتیا هم ستاسو په نظام کې به دا فرمان چې تاسې صادروئ دا به تطبیقیږي، او خلک ورته هیله مند سي، ارزومند سي، امیدواره سي. ورته متاسفانه چې تاسې د هغې ورځ څخه چې پر قدرت راغلي یاست تر نن ورځ پورې د ښځو پر حقونو باندې پښه ایږدئ، سترګې پټوئ، چې اول حق مو د هغه د ژوند حق دی چې هغه د صحت حق ولري، د تعلیم حق ولري، د کار حق ولري، دا ټول اولیا حقونه د ځینې واخیستله. نو ته څنګه بیا کولای شي چې هغه حقونه ورته ورکړي چې هغه د میراث حق دی، او هغه د په بدو کې د نه ورکولو حق دی، په کوچني عمر کې د نه ودېدلو حق دی، او چې دا اوس د هر څه روان دي جریان لري، نو ولې ته څېړنه نه لرې؟ ولې ته لاسته راوړنه نه لرې؟ ولې په دې حق له خواره او ښکاره مثالونه نه لرې چې خلک په تا باندې باور وکړي، او د افغانستان ولسونه تاسې ته هیله مند سي، او ستاسو څخه فاصله وانخلي، ستاسو څخه واټن وانخلي؟ ولې یو داسې ثبوت نه لرې؟ بیا ولې دې په څه دلیل دې دغو نه ځان کړی په دغه فیصله کې، په دغه فرمان صادرولو کې؟ اصلي سوال دغه ده.
مننه ډیره غلی نیازی. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خبرونی بل ملمنه لطیفه خورم وردک صاحب هم لمر سره وصل سوی ده. مننه غلی خورم چې تاسو لمر سره خبرې کوي. تاسو ته خبر هم په د هیبت الله اخونزاده د خبر په اړه باندې پښتنه وکم. د په دغه صوتي پیغام کې چې پر رسنوي باندې خبر سوی دی، او هیبت الله اخونزاده ته منسوب یاد سوی دی، تاسو د اغل نیازی خبرې هم واورېدلې. د هیبت الله خونزاده د خبرو څخه داسې ښکاري چې د یو کې په دغه وضعیت چې د افغانستان کې روان دی، یا خو یې د توجیه غني او یا خبر نه دی چې څه وضعیت روان دی د شذو. اغل نیازی هم د پښتنه وکړه چې آیا هیبت الله خونزاده خبر نه دی چې حکومت یې شذي څه ډول د دوی سره چلند کوي، یعنی د حجاب په نوم باندې بند اچوي، انجونی تش پرون ټول کې پورته شونځي ته نستلای، انجونی له پوهنتون څخه راګرځول سوي دي، شې شکایت کوي چې د طالبانو محکمې بیرته هغومي روته پلاس ور کوي چې دوی د هغوی څخه شکایت کوي، او د تاوتریخوالي د بیرې څخه دوی مجبور دي چې خپل کورونه پرېږدي، خو طالبان بیرته هغوی ته پلاس ور کوي. او آیا هغه خبر، هغه هیبت الله اخونزاده خبر نه دی چې خلک خپل لسکلنی لونی خرڅوي؟
مننه مالالای جان، ژوند یو سلامونه اونې کې هیله وړاندې کوم تاسو تخنیکی همکارانو ته، درنو میلمنو ته، او د ازادي رادیو قدرمند اوریدونکو ته هیله ده چې ټول جوړ او روغ اوسئ. ډیره ښه پوښتنه وکړه مالالای جان. خو ماته هم دلته سوال پیښیږي چې یو خبره ده ویشنیدن کای بواد مانن دیدن، نو هغه څوک په دې وضعیت ښه خبرېږي چې هغه دلته موجود وي په افغانستان کې؟ د بهرني کوم خبرې چې کوي ځکه په دو حالت کې لکه روزمره ژوند د دوی دلته نه دی، دوی په هیڅ آګاه نه دي، هسې یوه هوایي خبره واوري او وی وایي، نو دلته ژوند نه دی کړی، د دې وضعیت نه اصلا خبر نه دي. او د دې جناب خبرې چې موږ واورېدلې دا اصلا زما باور هم نه کېږي چې دای دی او که نه دی، او دای د خپل ولس نه تقریبا دا د درې کاله کېږي چې دای نه دی لیدلی، موږ د ده خبرې نه دي اورېدلې، او دای اصلا پوهېږي د ولس څه روان دي. دا خو پرېږده چې یوازې ښځې په دې ټول ولس په دې ټول د افغانستان په خلکو چې څه تېرېږي، دوی سره څنګه چلند کېږي، دوی په څه وضعیت کې دي، دوی په څنګه حالت کې دي، دوی څنګه حالت تېروي، دوی په دې نه دي آګاه اصلا. دلته ملالۍ جان نجونې په مرموز ډول په قتل رسېږي، دوی وایي چې موږ یې حق ورته ورکړی دی. دا څنګه حق دی چې تاسو ورته ورکړی دی؟ یعنی هر ورځ به داسې ورځ نه وي چې په دې کې څو تنه نجونې ښځې په مرموز ډول نه وي واجل شوي، د هغو جسدونه نه وي پیدا شوي چې یا هغه په دار ځړول شوي دي، هغه سخت شکنجه شوي دي، یا هغه وهل شوي، تکول شوي دي چې د دې سبب شوي چې هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي، او بیا خپله اماراتیان جسدونه پیدا کوي چې د دې فامیل چیرته دی. آیا تاسو د دې پوښتنه کوئ چې دا ولې، دا په څه ډول، دا څوک دي، دا د چا خور ده، دا چا مور ده، دا چا ښځه ده؟ دا خیر دی، یوه موضوع ده. بل تاسو اولین حق چې د دوی دی د تعلیم حق دی، سراسر افغانستان کې تاسو دا حق ترې واخیستو. او بله موضوع چې تاسو به حجاب مکمل مراعات شوی دی، با وجود د دې چې حجاب مراعات دی، نو دلته ښځې یعنی دا یوه هفته مخکې یعنی په ډله ییزه توګه دا نیول شوي دي، دا شکنجه شوي دي، د ته سخته شکنجه ویدی، خو دلیل یې تر اوسه معلوم نه دی، او دا معلومه نه ده چې د ښځې د نجونو چیرته دي. کومه چې راخوشې شوي دي، دغو عکسونه به شاید تر تاسو هم رسېدلي وي چې هغه په ډېره وحشتناکه توګه، هغو سره ډېر وحشي چلند شوی، هغه ډېرې شکنجه شوي دي چې یعنی زما په خوله نه راځي چې هغو ته زه اوس کوم نوم واخلم چې دوی نه یعنی دې ته څه فکر کړی وي چې دې ته یې داسې وهلو تکول ورکړی دی. دا حق دل د ښځو چې دی ادا کړی دی. ښځه باور وکړه چې ټولې ښځې نجونې یعنی په شمول که زه د خپل ځان درته وښایم، یعنی دروغ به مې نه وي پکې ویلي چې یعنی ټول په رواني تکلیف اخته شوي دي، چې یعنی که د باندې واتم زه به څنګه شم، که د باندې واتم ما سره به څنګه چلند وشي، زه به څنګه شم. نه هیڅ فکر وکړه چې یو زنداني دی، چې زه د زندانه وو، ما سره به څنګه چلند وشي، زه به ووهل شم، زه به وټکول شم. یعنی ټولې دا په زندان کې اچول شوي دي. دا د ښځو د نجونو حق دی چې ورته ورکړی دی. پوهنتونونه خو هسې بندي، اقتصاد صفر ته رسېدلی، ځکه هسې کورنۍ هم شته چې سفارت نه لري. نو تاسو اول توجه چې باید وکړئ کوم شي ته دی توجه کوي، سړکونه موږ جوړوو، ښار جوړوو، نو دا خو یوه لویه خبره ده چې باید ذهن جوړ شي. خراب ښار جوړولی شي، خو جوړ ښار خراب ذهنونه نشي جوړولی. تاسو اول خپل ذهنونه جوړ کړئ، د خلکو ذهنونه نسبت خپل ځان ته جوړ کړئ. هغه کړنې وړنې وکړئ چې زموږ پیغمبر علیه السلام کولې، حتی د کفارو په وړاندې، حتی د اسیرانو په وړاندې، د ښځو په وړاندې، د نارینه وو، د خپل ولس په وړاندې، هغه ولس په خپله منګل کې تاسو ونیسئ، دغو ورکړئ. هغو ته تاسو توجه نه ده کړې، نن مې ګلدان جوړ کړ، نن مې سړک جوړ کړ، هغه تاسو ته څه فایده کوي؟ هغه ستاسو د خراب ذهن جوړولی شي. تاسو اول په خپل ذهنونو کار وکړئ، خپل ذهن جوړ کړئ چې هېواد تاسو ته جوړ شي، یو ولس تاسو ته جوړ شي، ستاسو اقتصاد قوي شي، خپل اقتصاد ته، خپلو خلکو ته، خپل د فقیر ولس ته تاسو لږ نظر وکړئ. حیران یم چې دا د حق دوی پېژني. حق څه معنا؟ د حق په معنا دوی پوهېږي چې موږ د ولس ته حق ورکړی دی، موږ د ښځو حق ورته ورکړی دی، موږ په حق باندې خبر. کوم حق؟ ما ته دې راوښایي چې د ښځو په وړاندې موږ دغه اقدام کړی دی، موږ دا حق ورته ورکړی دی، خو موږ ناشکره یو، موږ د دوی حق نه دی ادا، موږ د دوی شکرګزاري نه ده کړې. او چې هېڅکله به دا خلک ومنه کړي، ځکه کوم دا یو د ثبوت په ډول موږ ته دې مخ کې کړي. نو یو دا پاتې ده ملالۍ جانې، چې د خر په مخ چې کومه د خلکو لور ده، کومه ښځه ده او کومه خور ده، چې یعنی داسې پالني ډول، نو دې ته د ساده به وایم چې څپېړه ورته ونیسه، او دا ټولې ووهي بې عزته، بې یاب، بې حجابه کې بېاوس یم چې کړی دي. نور هغه پشت پرده چې څه کېږي هغه خو به یې نه یادوم. کوم حق تاسو ښځې ته ورکړی دی؟ د ښځو صبر او حوصله، د نجونو صبر او حوصله ولې دومره ازمایش کوي؟ حتی تر دې پورې چې ښځې نجونې په خپله خودکشي کوي، په خپله ځان وژنه کوي، ولې دا
دان جونی گناه لری ده خدای انا داریگی چه حیرانه ایم چی دوی ده شپی ده خپل سر پا ده بالخت باندیگ دی یعنی ده سوچ نیوی ورسره چه آیا زه خدایم که مو خدایم لرو ده ده خدای ندار و ترس نلری او چې بیا دا زهور ته حیرانه په دیم چې دا هیڅ احساس نه لري چې دا ولس بیخي پرېږده د نړۍ بیخي پرېږده د خدای په وړاندې څنګه دروغ وایي دا د خدای نه ډارېږي د خدای قهر او عذاب چې لکه په دې افغانستان نازل شوی دي دغسې خلکو دې له امله دا دوی هم داسې نه وایي چې په دا ټولو ځایونو کې واوره کېږي باران کېږي په دی د خدای رحمت د دی د ظلم د لاسه پر دولت چې دی هغه به روان وي خو د ظلم دولت به چپه شي دلته ظلم دی نور دې بس کې د ظلم نور دې خلکو حوصله او صبر نه امتحان نه وي او دې هغو خلکو نه چې د ډار او د وهم د خدای نه وډار شي د دنیا مدارېږي حق خبر وکړي څوم چې په سترګو ولیدل په غوږونو واورېدل حقیقت و هغه رسنیو ته یې وړاندې کړي خلکو ته یې وړاندې کړي جهان ته یې وړاندې کړي مرګ حق دی مړه به شو خیر په غیرت په عزت په شهامت د الله په وړاندې به د حق سره ورشو نه حالت او نه ده نور بست ده رضالت نور بست ده زورت حیرانم که ده خلق وی کلتی ده خبر آورم باور وکه چه حیران پاتکی مجارم ورته چه حقیقت ده یا تاس ده رسانه و پرمخت بایانه وی تاس راش دل تجوان ده که ده خلق و مظلوم ده حالت نه خبر شد چه ده چه حالت رسیده لیدی
منه ندیر
او دویم ده خدای نه نداریگی ده خلق و نداریگی او دروغ وی رسانه تا دروغ وی ده غطول خبر والا جانه چه ده تکیه چه دستیدی و حسیدی وطن بجوشی نه 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 وطن بدس وران شی چې یعنی په دې نړۍ کې به بد وي لکه زموږ چې ورانیږي
مننه ډېره
اوس هم وران شوی دی لکه چې پاتې دی دی ته د ټول ولس ورته یو ځای حق خبره دی وکي هغه څه چې حقیقت ورته وړاندې کوي چې څوک ورته توجه وکړي
مننه ډېره
فکر کوي چې دغه ټول خلک وایي چې سعید دا کار شوی یو دا یعنی په دروغو نه هیڅ هم نه دي شوي دومره ظلم چې روان دی په هیڅ هیواد کې به نه وي نور د خدای ته وګوري قرآن ته دې وګوري نور د بس کې دغه څه
ډېر مننه آغلې خورم زه بېرته تاسو ته راځم آغلې یوسفزی ستاسو ږغ مخکې قطع سو زه به ستاسو څخه د دغه په اړه باندې پوښتنه وکړم چې ښځې په افغانستان غوندې ټولنه کې ستاسو په نظر ولې تر ټولو ډېرو نورو خلکو زیاتې دوی بېوزلې کېږي او بېوزلي ولې تر ډېره پورې ښځې ځپي ستاسو په نظر هغه کوم دلایل یا لاملونه دي چې له کبله یې ښځې ډېرې زیانمنونکې دي یا دوی د دوی اقتصاد اوله ضربه ویني؟
دا خو ټول ناپوهي خبره ده مالای جانې سونه چې ما مخکم تاسو ته ولای مونږه ما واسقته شو دا ټول نه پویده تاسو تاسو فکر وکړئ چې دوه نیم کاله د مکتب بند پوها بند آگاهی بند نو د دې عاقبت به څه شي نه دونخ همدغه مسائل مخترازي چې خلک د به خصوص د خځې خپل د حق او د حقوق نه بالکل باید آگاه نه وي ځکه چې اوس هم څه کسان چې په دا مرکز کې چې اوسیږي هغه لږ مطالعه لري یا فرض مثال انټرنیټونه په لاس لري او خبره کته پورته کېږي دوی آگاهي پیدا کوي شي داسې ښځې موږ په افغانستان کې 22 میلیون نفوس ښځې لرو دا تاسو فکر مه کوئ دا ټول آگاه ده دا ټول خپل حق او حقوقونه بالکل آگاه نه ده بالکل نه پوهیږي موږ د امارت اسلامي نه داسې توقع وو چې تیر حکومت جمهوریت کې چې مکتبونه وو موږ داسې توقع چې باید دوی نور مکتبونه باید اضافه کړي علم پکې زیاته کړي تعلیم زیاته کړي چې خلک باید آگاهي پیدا کړي خلک باید خپل د حق او ښځې خپل د حق او حقوقونه باید خبر شي خلک لپاره باید کار مساعد شي خلک باید د کار سیختن شي برعکس د خلکو نه کار ونیول شو تعلیم ونیول شو آیا یو مملکت کې چې کار نه وي یو مملکت کې چې سواد نه وي علم نه وي تاسو فکر کوئ چې هغه مملکت پیشرفت کوي هیڅکله به پیشرفت نه کوي هیڅکله ځکه چې هغه نور هم به وروسته به پاتې شي نو په افغانستان د افغانانو ښځه چې تاسو زړه خلاصه کوي د افغانانو ښځه در پر مجموع د ټولو د زړه نه داسې اور بل دی کومه د یو ښځه زړه داسې یو چا نیولی به وي چې تاسو مشکل څه ستونزې لري یو چا تروسه په هیڅ نظام کې فقط همیشه ښځه بیچاره تخریب ده ښځه بیچاره همیشه تعوین ده ښځه همیشه استثمارلنده د ښځو د نوم نه همیشه استفاده کوي استفاده کول ده هر خبره په ښځو خبره ده اوس مونږ ولې داسې اوس روزانه تاسو چې خود دا خو یو واده کول جدا خبره چې ولاس کړه جره دی په واده ورکی داسې جنکیان دي چې همدغه اوس کله دولت روزه خبر ده چې روزانه سونه خودکشي ده د خلک چې داسې فشار ټول خلک رواني شوي دي د خپل ټول خلک د استرس لاندې دي مشکلاتونه لري ستونزې لري په کورنۍ کې هم ستونزې لري مشکلات لري دوی اس آل لارې لري چې موږ شي وکړو زما په نظر دا دی چې موږ باید خلک ته سترګې ونیسو د اول خو علم د دولت نه دی دولت باید دې ته ډیره زیات توجه باید وکړي داسې نور چې فرمان نه صادرې دوی باید دغه فرمان نه باید چې ښځه څه حق لري هغه حق چې اسلام ورته ورکړل شوی ده هغه نه باید دوی هغه باید غصب نه شي دوی خو هغه باید دوی ته ورکړي دغه چې یو جنایي کلاسکر جرې دوی په واده ورکړي د مجبوریت نه خو فکر وکړي چې یو مملکت د بې ثباتۍ لحاظ نه د بې سوادۍ لحاظ نه د فقر نه د بېچارګۍ نه دغه کار کېږي خو د دې حل لارې څه شی ده چې باید موږ دونه باید آګاهي پیدا کړو سواد باید زیاته شي زده کړه باید وشي دا دوه نیم کاله چې موږ مکتبونه بند د ښځو نه کار ونیول شو د اقتصاد روزانه هر ورځ صفر لاندې ته راځي ناینه په کور کې بیکاره ښځه بیکاره یو کورنۍ څه رقم خپل د عیشه عباده پیدا کې د کوم لار نه سید جامع جهانی تر سخته پر د حکومت کوي کومک هم دغه مستقیم ته خو هیڅکله نه رسیږي همدغه اوس د دومره کسان پیژنم چې هغه دومره مستحق ده او چې زه ونه پوښتنه کوم چې تاته کومک رسیږي وایي زه اصلا د کومک نه خبر نه یم د کومه کومک چاته رسیدلی او دوی څه رقم خلک ته ښځه ته خدمت کوي ښځه څه رقم چې خوسې ښځه بیکاره شوې ده خو اصل اول عقد ښځو دی چې ښځه باید دغه کومکونه ښځه باید ترلاسه راوړي او داسې کیسه کسان دي چې په خپل کورنۍ کې هیڅ کم سرپرست نه لري او هغه داسې یو ښځه مزه پیژنم هم چې بیچاره په ګدایګری کې هم د باندې نه وځي هغه شرم کوي خپل د ابرو د عزت نه شرمېږي هغه اوږې بیچاره توپ قبلې خپل په کور کې ناسته نو موږ کومه حق ته ښځه ورکړي کومه حق همدغه اوس د بای حق مرد حق مرد خپل د ښځه حق دی کومه د افغانستان کې کومه ناینه د خپل د ښځه حق مار ورکړی ده تر اوسه خمایا هم نه دی چې د یو ښځه حق مار ورکړ شوی قطعا دغه تر اوسه دا کار نه ده شوی نه په د مرکز کې نه په ولایتونو کې نه په ولسوالیګانو کې
شه
دا
ډیره مننه غلی یوسفزی استاس د خبرو په تړاو به د غلی امرخیل استاس ته پښتنه وکم د غلی یوسفزی خبر تاسو ووریدلې دوی د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده فرمان چې د ویل د چی فرمان صادر کړی د شذ د حقونو په برخه کې استاس په نظر د فرمان صادرول یو خواته څومره مهمه ده چې دا ډول فرمانونه عملی هم سي
دا خو واضح خبره ده لکه مو وخت نه چې نظام یعنی جمهوریت لنګ شوی دی او طالبان نامنځ شوی دی لکه محل نه تر دم غړې پوری یوازې فرمانونه صادریږي خو عملی باندې موږ تر اوسه پرې کتلې نه ده ځکه په لومړی وختونو کې چې کله خوندي او په هنتونو وتړل شول خو بیا هم یو څه وخت دی ولس یا د خلکو د خوشحالولو لپاره دوی بزینه داسې نقلي فرمانونه صادر کړل ول دوی به هیڅ په باندې عمل نه کولو نو یوازې فرمانونه خو د دې لامل کیږي چې دوی ریاکاری کوي بیا هم دوی د ولس په وړاندې ریاکاری کوي دوی بیا هم د نړۍ په وړاندې ریاکاری کوي تر څو فرمانونه یې تر څو خلک په دې باندې غلطوي عملی اقدام ته ضرورت ده که دوی واقعا غواړي چې د دوی نظام پیاوړی شي یو واقعا غواړي چې دوی یو حکومت رامنځته کړي واقعا دوی غواړي چې رسمیت رامنځته کړي یا رسمیت باندې وپیژندل شي په دې ډول باندې چې دوی مختزي زه په دې باندې دا په ډاډ سره ویلای شم چې دوی دغه پالیسی یا دغه تګلارې چې دا بالکل ناکامه تګلارې ده او تر کوه کولای شي تر ډیرو وکولای شي یو انسان به مثلا تر لږ مودې ته دوکا کړلای شي ول ته خو نشه کولای چې مثلا سال په دغه دوه کلو کې دغه تقریبا دوه نیم کلو کې ټول خلکو په سترګو کې خاورې واچي او د خلک دوکا کوي نو تر څو به خلک ایتاب خبر باندې دوکا کوي اخر هم ایتاله دغه دروغجن چیرې سره خلک بلديږي اخر هم د خلکو اعتبار په تاوان لمنځي او ایت کله او هغه وخت چې ته واقعا وواړي چې بیا هم یو رښتینی کار وکړي بیا به هم هغه ولس هغه ټولنه په دې باندې اعتبار نه کوي دا واضح څرګند حقیقت ده چې دوی هر کله په خپل فرمانونو کې ناکام راغلي دي او دوی دغه لړۍ ناکامه ده او دا ناکامه لړۍ به حتما ډیر ژر ختمیږي. دا ښکارا ده دا تنازع نه وایم په دې باندې د افغانستان ټول ولس آګاه په دې خبره باندې.
مننه آغلی امرخیل. آغلی نیازی تاسی زموږ د ټولو دغه میلمنو څرګندونی واوریدلی، دوی پر یو خبره باندې سره موافق دي، هغه دا چې شدي ډیر ځپل سوي دي، د دوی حقونه تر پښو لاندې سوي دي په افغانستان کې، او د طالبانو حکومت ته دغه مسؤلیت د دوی په وینا ډیر ور ګرځي او ور تراجي دي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا هیبت الله اخونزاده چې د طالبانو د حکومت مشر دی، دی په حقیقت خبر نه دی چې په افغانستان کې څه روان دي او د شوزو سره څه کیږي؟ که تاسو فکر کوئ چې دا هر څه چې روان دي دغه دی فکر کوي چې دا سم وضعیت روان دي، د په نظر باندې دغه حقونه ورکول سوي دي، واقعا دی داس فکر کوي چې د شوزو ژوند ښه دی، سم روان دي؟
اصلا زما په اند ایبت الله خونزاده رهبر نه دی، که خبر نه دی د دې حالاتو څخه، او که خبر دی نو بیا څه ډول فرمانونه باید صادر کی او کوم فرمانونه تر کومه حد پورې د تطبیق وړ دی په دې هم باید خبر اوسیږي. ما ته خو دغه سره معلومیږي چې دی اصلا خپل د حالاتو، خپل د حکومتداري او خپل د خلکو څخه، خپل د مجاهدین صاحبانو څخه هیڅ خبر نه دی چې هغوی په کومو کړنو باندې اخته دی. که موږ د اسلام دین اساس ته وګورو، رسول الله مبارک اول پر خلکو باندې امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه دی تطبیق کړی، اول د خلکو ذهنیتونه جوړ کړل د اسلام پاکله، اول خلک اسلام ته داسې دعوت کړل چې هغوی راسي وویني اسلام وپیژني، بیا وروسته قوانین په ځان باندې تطبیق کړي. دوی د اول د قوانینو په تطبیق باندې تللي دي. که اوسنی حالت ته موږ وګورو، ایبت الله اخونزاده که خبر نه دی، ځان دې خبر کړي که دی رښتیا رهبر دی، که دی رښتیا مشر دی، دی نو باید آگاهی ترلاسه کړي او ځان دې خبر کړي چې یوازې نه په افغانستان کې دا اوس ښځې تر استثمار لاندې دي او حقونه یې تر پښو لاندې دي، ورته د نارینه وو حقونه هم تر پښو لاندې دي. د ښځو څخه دې د تعلیم حق واخیستی، د کار حق دې واخیستی، په کورو کې دې کښېنوي، لا ته د دې فرمان صادروي چې ته ښځو ته حق او حقوق ورکوې. د کم حق او حقوق ورکوې؟ ته بلار څه چې کومه ښځه په افغانستان کې د خوندو د خبرو په تایید باندې عقی مهرې اخیستی دی، کوم خور میراث ورته رسېدلی ده، کوم خور ته تر دا اوسه پورې هغه حق حقوق چې اسلام ورته ورکړی ده، چې هغه د کار حق ده، هغه کوم خور اوس دا اوس کار لري، یا د باندې یا په کور کې، یا د شل رقم اقتصادي مشکلاتو څخه خوندي ورسره لاس و ګریوان دي. ورته نارینه همدا اوس تر استثمار لاندې دي، تر تهدید لاندې دي، د وظایفو دپاره چې کوم پوسټ اعلان ته ځي. زه تاسو سره یو ډېر ستر حقیقت شریکم چې یو ډاکټر چې کلونه یې درس وویل، په ځان یې زحمت وایسته، کار کوي همدا اوس هم ډاکټر ده، برحاله استاد په پوهنتون کې، د یو بس دپاره چې کله ځي نوملیکنه کوي، ورته وایي چې په شرعي بڼه باید ته برابر اوسېږي. هغه ورته وایي زما شرعي بڼه سمه ده، دغه د ژرم لرم، لونګۍ مې پر سر ده او لباس مې صحیح دی، څه مشکل لرم؟ یا ته په شریعت ځان برابر کړه، ستا ژره نه ده چې په پلاس کې ونیول سي، په موټ کې ونیول سي. یعنی دا توهین ده، دا تهدید ده یو انسان ته. په خصوصي پانتونونو کې دي د امر بالمعروف یو نماینده کښېنولې ده، پانتون ته وایي چې دې ته ماشم ورکه او دی دلته ناسته مې، ستا محصلین دې کنټرولوي. ولې اسلام د ازادۍ دین ده، اسلام د آسانۍ دین ده، نه د سختۍ دین، نه د قیداتو دین. دی نه پوهېږم چې خپل په اسلام صحیح آګاه نه دي، په شرعي اصولو باندې آګاهي ترلاسه کړې نه ده، ځکه چې په اسلام کې مشر دومره عادل وي، مشر دومره د خلکو په منځ کې وي، نه د خلکو څخه پټ، چې دی تر اوسه چا لیدلی نه دی، د ده خبرې څوک علني اورېدلی نه دي. فقط موږ پر یو شایاتو باندې دا اوس چې موږ تاسې بحث کوو، یو شایاتو باندې کېدای شي چې تاسې هم سل په سله کې مطمئن نه یاستئ چې دا د اخونزاده صاحب غږ دی که نه دی. زه هم مطمئن نه یم، همدغسې نورو خوندې یم، همدغسې نور ولسونه هم د افغانستان شاید مطمئن نه وي چې دا د اخونزاده صاحب غږ دی. کدا دا د اخونزاده صاحب ژغ دی او اخونزاده صاحب پس له تقریبا درې کال د حکومتداري کیږي دا تصمیم نیسي او داس یو فرامین دغه کی صادری چې پاره کې د شذو حقوق دی چې هغه د میراث حق دی او د پند په کوچنی عمر کې د نو ورکولو حق دی چې پلار محتاج نه ولي خپل اولاد خرڅ کړي خود دې ته معلومی دي چې تلته په افغانستان کې هم د نارینه او ژوند په قیدات کې دی په سختي کې دی هم د شذینه ولی فشار راوړي پر نارینه باندې ولی د محدودیتونه جوړه یې ته اول د خلکو ذهنیتونه جوړ کړه اول د خلکو د پاره کار وکړه اول د خلکو د پاره نفقه د برابرولو لپاره فرصتونه ورته برابر کړه پس له هغه بیا ته قوانین وځکه بیا فرمان صادر کړه چې څوک دې ومني
شه مننه اغلی نیازی اغلی خورم ستاس څخه پوښتنه کوم که دا اوس دستی شاغلی هبت الله خونزاده و ازادي رادیو ته غوږ وی او د زموږ د خبرونه اوري تاس د وی افغان شت په توګه باندې د ته څول غواړي
مننه مالای جان ژوند یو څه پوښتنه ده زه د جناب نه دا غوښتنه غواړم چې احترام د حق دی ټول د افغان ولسته که مشران دي کشران دي هر څوک چې دي موږ ورته ډېر احترام لرو شکر چې شته دي په دې موږ سترګې نه دي پټې کړې سوال دلته دی ملالۍ جانې چې دوی د بعض خلک سم درک نه لري د خبرې سمې نشي درک کولی دوی ګواکې داسې وایي چې موږ د جمهوریت نه لکه دفاع کوو نه دا خبره نه ده ځکه موږ دا اورېدلی وو په کاراتو چې امارت اسلامي به راشي دلته به افغانستان جوړ شي د هر نفر حق به ورته په سمه توګه ورکړل شي کار به اهل کار ته وسپارل شي ولې برعکس دا کار نه دی شوی د دې جناب نه زما غوښتنه دا ده او خواهش مې دا دی په ډېر احترام سره چې موږ د دې وطن اولاد یو موږ دلته ژوند کړل دی شکر حقیقي مسلمانان یو دا سنه ده چې د دوه کاله یا تقریبا درې کاله د امارت اسلامي راغله دی او موږ مسلمان شوي نه الحمدلله موږ د مسلمان اولاد یو موږ دلته ژوند کړی دی افغانان یو په دې افتخار کوو حجاب باندې پوهیږو قرآن باندې پوهیږو په دې کې موږ ستونزه نه لرو نو یوازې دا د ولس منځ ته حاضر شي یعنی زما هیله دا ده چې زه دی ووینم یعنی زده خبر واورم چې آیا لکه زموږ د نه ملمنې چې ویل چې د څنګه رهبر دی دوی د خپل وظیفه په سمه توګه اجرا کوي ځکه د ټول ولس مسولیت د تسپارل شوی دی او دای نه خبره موږ تر اوسه د نه دی لیدل چې د څه وای د چیرته دی د څه کوي د خپل پرسونل له نه دی خبر چې د څه کوي څوک چیرته دی څه کوي څنګه کیږي ولایاتو کې څه دی دا چې زه مرکز کې هم دا حال دی نو فکر وکړ چې په ولایاتو کې به څه حال وي د دې جناب نه مې غوښتنه دا ده چې نور پشت پرده د یعنی اعلان میه دا خبر بستی نور صحنه ته راوځه نور وګرځه د دې ولس په منځ کې دی و حقيقي رهبر پتوګه دی و حقيقي مسلمان او دی حقيقي مسولیت پذیر انسان په توګه د تر راوځه د خلکو منځ کې وګرځه د دې نه پوښتنه وکړه د دې مشکلات وګوره چې آیا دغه حقيقي دی او که څوک هم یعنی پروپاګاندا کوي دروغ وایي راشه په خپل سترګو د هر څه وګوره د ظلمونه وګوره د کمپیوټرونه وګوره د جهالت د بی علمی وګوره نو ته پشت پرده ناست دی هیڅ نه خبر نه یې تا ته به یو احوال درسیږي هغه ریښتیا یا دروغ نو راشه ته صحنه ته نور
ش ډیر مننه اغلی خورم
د زړه جمع شي چې موږ یو څوک شته دي زموږ له ګروه یا سم شي چې آیا د وطن جوړیږي او کنه تر اوسه خو چې څومره وران شوی دی وران کړی دی وروسته د دې نه چې موږ په عملی باندې وګورو چې آیا موږ یو څوک لرو موږ رهبل لرو او کنه
ش ډیر مننه
خوښتنه هم ده او خاصه چې خود ته ډیره توجه وکړي چې دا یو ډیره مهمه موضوع ده چې خزه باید یو یعنی نامحرم نارینه په دې طریقه و نه وهی په دې طریقه و نه وژل شي دا سورته نشي پښپو په ورځ د خلکو خزه د خلکو لونه د خلکو خويندې دې ته باید جدي توجه وشي چې زما اولینې خوښتنه هم ده چې زه د وچا لوري ماده یو چا خوري به
بله ډیر مننه غلی خورم اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستې مو اوریدل د خبرونی وخت نور پای تر رسیدي ز لخپل څلور واړو ملمنو غلی قمر نیازی غلی دیو امر خیل غلی ممتاز یوسفزی او غلی لطیفه خورم وردک څخه ډیر مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
دینجن په شونځي کې دا ول سنسنیولې تر دولسمه پوری مدیره سرمالیمه مالیمان خالات ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې جوړ صورت د شذو حقونه تر ټولاندې کېږي هله چې ځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینا ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینا والی زموږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راوړي